ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې سولې تر راتلونکې اوس ساعت پرې دوی خبري مجلې درته خبريږي چې لومړی خبري مجله ز قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت پښتو خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مو د امنیتي چارواکو لاندېښنو هم په روانه خبري مجله کې خبرو. خو پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره همکاري ونه کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د مقابل لوري غوښتنې که چیرې زیاتې نسي دوی موافقه کولی سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي نبیل وویل چې دوی په یوازیتوب د دې ډلې په وړاندې مبارزه نشي کولی.
سر داعش سوالات داشتن، بدون شک ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری.
شغله نبیل وایی پا دیک شک نسته چه ده ننګرهار وضعیت ده خلکو ده افغانستان ده حکومت و ده چول ده پار ده تشویش ورد مسئله ده ده داعش ده فعالیت پار خبری سوی دی او مش پا ده ارتباط پلانونه هم لرو. پا هم ده غنده که ده افغانستان ده کورنوی چار وزیر نورالحق علومی وویل وسلوالو طالبانو پا شمالی ولایتونو که خپل فعالیت زیاد کرده. علومی وویل چې امنیتی ځواکو د زیاتو حملو مخنیوی کړی او ګڼ شمېر عملیات یې تر اوسه ترسره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې سره یې د تفاهم یاداشت یا ممراندم آف انډرستانډینګ نه دی امضا کړی. ښاغلي نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د هر ډول سند د نهایي کېدو لپاره د ده لاسلیک په کار دی او ده تر اوسه په هیڅ سند باندې امضا نه ده کړې. د ملي امنیت رئیس وویل چې د داسې اسنادو د امضا لپاره به د ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره له روانو هڅو سره لازمه همکاري نه کوي. خټک نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیلې موجودې وې، خو سږ کال هغه هیلې مړاوې سوې دي.
ډېر لوی علت یې چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب ونه ویلی شو څنګه چې په کار وو.
خټک زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې هغه مهال رښتینې ګڼل کېدلی سي چې په دې هېواد کې اوربند ټینګ سي او د ملکي افغانانو قتلونه بند سي. د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر او د هغه زوی وژل سوي دي. د خواجه سبزپوش ولسوال حیات الله فقیریار ازادي راډیو ته نن وویل چې ماین په موټر کې ایښودل سوی و، د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په فرا کې د لاسجون سړک د جوړولو پروژه نن پرانیستل سو. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ نن د دې سړک قرارداد د رؤوف عزیز په نوم یو خصوصي شرکت ته ورکړی. ښاغلي بلیغ ویلي پر دې پروژه 500,000 ډالر لګېږي چې په دریو کلونو کې به بشپړه سي. دا سړک 2.5 کیلومتره اوږد دی او 1 متره سور لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانا ته تر رسیدو وروسته وویل که په مذاکرو کې مقابل لوری اضافي غوښتنې ونه کړي له شپږو قدرتو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقې ته رسیدلی شي.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
دا وایي موږ به پر دې حقیقت ټینګار ته دوام ورکوو چې مقابل لوری د خپلو تعهداتو عملي کولو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول د ټولو بندیزونو لري کولو ته، اقتصادي او مالي بندیزونه باید عاجل لري شي. د امنیت شورا له لوري لګول شوي بندیزونه هم باید ژر تر ژره لري شي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي څو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. دواړه نن ویانا ورسیدل. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشت لږه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې وسلوال سړي پرون د سیلانیانو په یوه هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او لشت لږه 9 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې د حملې مسؤلیت واخیست. د تونس صدر اعظم حبیب السید وویل چې په دې مسجدونو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي. د تونس صدر اعظم وویل په دې هیواد کې داسې مسجدونه نسي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې فعالیت کوي. په همدې حال کې د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامیرون په پاریس، کویت او تونس کې د پرونیو تروریستي حملو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې داسې تروریستي حملې د نړیوالو په منځ کې د تفرقې لپاره کیږي، خو برعکس دا نړیوال د افراطیت پر ضد په مبارزه کې یو موټی کوي. کامیرون وایي موږ په حمله کې د وژل شویو او زخمیانو له عزیزانو سره په غم کې شریک یو او دعا ورته کوو. موږ د تیونس د چارواکو سره کار کوو څو په حمله کې د وژل شویو بریتانویانو دقیق شمیر څرګند شي. داسې ګڼل کېږي چې په تیونس کې په پرونۍ حمله کې زیات بریتانوي سیلانیان وژل سوي وي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو څخه د سوریې د کوباني ښار بېرته نیولی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې نن له لندنه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوباني حمله وکړه چې 138 ملکي کسان پکې ووژل سول.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. په روانې نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان په ارتباط بیلابیل راپورونه لرو. په تر ټولو تازه راپور کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې اوس وخت رسیدلی څو پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو خپلې ژمنې پوره کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای داره. به همین دلیل از ما همواره در این قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود میباشیم.
د غرض په بل راپور کې اوري چې د امنیتي ارګانونو مسولین وایي په افغانستان کې به په راتلونکو میاشتو کې امنیتي وضعیت له دې هم خراب سي. یو له دغو چارواکو څخه د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل دی.
وکیل صاحبا، ما برای شما میگم که ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف، اما بیشتر ما شما به اتحاد و اتفاق هم ضرورت داره.
د ښاغلي نبیل او د غرض د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسولینو څرګندونی په وروسته په تفصیل سره واوري. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنو ته افغان حکومت خوشبینه دی او کارپوهان هم هرکلی کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو تازه هڅې پیل کړي دي.
د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان دولت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړی دی، د سی جی ملي یا ملي خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې.
که وخت پاتې سو نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې اوس وخت رسیدلی څو پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنې پوره کړي. د خبرو د جمهور رئیس د ویاند امرسیال ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت شورا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر دوه نورو اونیو پورې پیلېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي، خو جمهوري ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینې توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مرستیال محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرامه دې خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
امیدوار هستیم چې ما به زودی په جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په راتلونکو میاشتو کې په هیواد کې د زیاتو احتمالي امنیتي ګواښونو خبر ورکوي. د خبرو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومي او د دفاع وزارت د اپریشن رئیس افضل امان نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په لړ کې د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به دا ګواښونه له دې هم زیات شي. رحمت الله نبیل دا خبره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. دا هم ویل لدې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي ارګانونو د دې حملو شنډولو ته تدابیر نیولې دي.
سال 2015 و فعلا این مشکلات که با او رو بروسته ماهای بعدی از اینکه مشکل ما بیشتر میشه.
2015 کال او داستونزی چم داوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو که مستونزی هم لدی زیاتیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستونزی شنډ نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
د ملي امنیت عمومي رئیس زیاته کړه چې د هواد روان امنیتی وضعیت په پام کې نیولو سره د مخالفینو د راتلونکو ګواښونو د شنډولو لپاره یو طرحه ترتیب کړي چې دغه ګواښونو د شنډولو لارې چارې او ځانګړتیاوې پکې شامل دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو نامنیو د علتونو د روښانه کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس استجواب کړي وو. په غونډه کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وویل چې هیواد اوس هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د ښاغلي امان په خبره په وروستیو څلورو میاشتو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دوی فعالیتونه جاري ساتلي دي.
در چهار ماه اخیر خونین‌ترین جنگ در سطح افغانستان
په وروستیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په کچه خونړی جنگونه د طالبانو، تروریستانو او دودوی د ملاتړو لخوا دوام درلود. زموږ امنیتي پلانونه ښیي چې د هیواد داسې څنډه نه وه چې مخالفینو پکې جنگونه نه وي کړي.
د هم وویل د مخالفینو د حملو د شنډولو په مقصد د هیواد په اکثرو سیمو کې عملیات پیل شوي دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې ډېرو غړو په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقادونه وکړل. د جرګې غړو ویل که امنیتي ځواکونه تدابیر جدي نه کړي ممکن د هیواد یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې نن سبا هره ورځ په اوسط ډول لس تنه پولیس له مخالفینو سره په جنګونو کې وژل کیږي. که هم علومی وویل چې امنیتی ځواکونه د مخالفینو د حملو د شنډولو توان لري، خو د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو کمواله د یوې ستونزې په حیث پر ځای پاتې ده.
از یک پولیس محلی چی توقع داشته باشم که پولیس ما هنوز هم ممکن است
لیو سیمیز پولیس خدسه تمول لرم چه ممکن د کال په اوږدو کې ورته پرمختللې وسلې ورکړو او دغه پولیس په درې جاغورو مرمیو څومره مقاومت کولی شي. دوی باید ثقیلې وسلې ولري، هوایي ملاتړ ولري، کیدای شي زموږ نه په کوم ځای یو ټپي له څه وخت لپاره پاتې شي. موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د هلمند، کندوز، بدخشان، نورستان، کونړ او لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. امنیتی څېړونکي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره حکومت باید د خلکو همکاري جلب کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي و څو د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه ورته معلومات ورکړي، خو د دوی ځوابونه څونه د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل کړ؟ همدا پوښتنه رحمت الله افغان د پوځي چارو له کارپوه جنرال لطیق الله امرخیل څخه پوښتلې.
جنرال صاحب، ځینو وکیلانو د امنیت په اړه باندې پوښتنې وکړې، د هیواد د امنیت په اړه باندې، یعنی د لوړ پوړي چارواکو جواب دوی ته قناعت کوونکی و تاسو له نظره؟
کوم شاید چې موږ نظامي په لحاظ باندې طرحه کوو یا معلومات ترې اخلو، نو د دوی جوابونه تقریبا تر یوه اندازې، البته مشکلات یې درلود. دا زه نه سمې رسېږم سل په سلو کې دا سوالونه دی، ولې تر 80% زیات د دوی سوالونه قناعت بخش و؟ ځکه هغه شی چې دوی په لاس کې لري، هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري، هغه دوی به طرحه کول، هغه دوی ویلي. او هغه سوالونه چې غودی وکړي هغه چا چې د امنیت هغه درسته و، مګر یو کې دا سوالونه مایوس کننده په دې خاطر و چې داسې لیده کېدل لکه دلته توطیه جوړه شوې وي، دسته جوړه شوې وي او دوی ته سوالونه ورکوي. دوی د یعنې تقریبا دغسې مسایل هم پکې و چې دا باید نه وي. روسي جرګه چې یو څوک غواړي هغه مسایل په دقه کې نظر کې نیسي چې په عمومي شکل باندې د دوی ته د جواب وړ وي. دغسې خبرې و کنې رښتیا هم که تاسو وایئ چې تو د سل په سلو کې د دوی قناعت حاصل شوی وي، ولې 80% خو چی چې ما واورېدی په نظامي لحاظ باندې د هغو سوالونه درست وو.
تاسو کوم سوالونه جوابونه اورېدلي دي جنرال صاحب؟ دوی څنګه برداشت وکړي بروستۍ نامنې ته په کتلو سره؟ مشکل چیرته و؟
اصلي مشکل په دې ځای کې ده، چارواکي چې دي هغه ټول صلاحیت چې لازمه ده دوی نه لري. درته په ظاهر کې دوی نه وایي، ولې موږ خو وینو تعینات راته معلوم ده، څوک یې تعین کړي هغه په هغو باندې چا زور نه رسېږي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال لطیق الله امرخیل چې د ولسي جرګې د نن ورځې استجوابیه غونډې په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان دفاع وزارت او پوځي کارپوهان د ناټو وروستۍ غونډه د دغه هیواد لپاره له لاسته راوړنو ډکه بولي. د دفاع وزارت یې ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ډېره مهمه وه چې نړیواله ټولنه او ناټو یو ځل بیا ترې ملاتړ اعلان کړي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان د دې مرستو په ارزښت ټینګار کوي او وایي چې باید سمه استفاده ترې وسي. بیا هم صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي، په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړې وي، هغو ژمنې کړي دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناټو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې. د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا نه تایید شوې وي. دا ډیر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ضروري سفر وو.
د ښاغلي وزیر په خبره اوسنیو جنگي حالاتو ته په کتو د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 کال پورې له افغان پوځیانو مالی ملاتړ او د دغو مرستو تنظیم هغه مسایلو چې افغانستان ورته اړتیا لري او منل کېدل یې ډېر مهم وو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانانو قرباني یادې کړې او په یو ډول یې ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناټو دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د جون په 15مه په بروسل کې پای ته ورسېده او د دغه سازمان غړیو هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دغو مرستو د دوام په اړه داسې ډاډ ورکړ: زموږ پام یوې ډېرې مهمې برخې ته دی چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی او موږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بله مهمه خبره چې موږ ورسره موافق یو، هغه د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځیانو روزنې او تجهیز ته هم دوام ورکوي. له تیرو 14 کلونو راهیسې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډو کې افغانستان ته ډېر اهمیت ورکول کېږي، خو یوازې تیر کال د سازمان د افغانستان پلانجې د دې لپاره بحث ونه کړ چې په منځني ختیځ او یوکرین کې جګړو زور واخیست. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا سکل په ترکیه کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ وستای او همدارنګه یې وړاندیز وکړ چې له 2014 کال وروسته یو اډه په کابل کې بهرنیو پوځیانو ته ورکړل شي. اخو د پوځي چارو څېړونکي وایي چې د ناټو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناټو غونډه چې دوه درې ورځې مخکې په بروکسل کې دار شو، ښه تعهدونه دوی ترلاسه کړل، ځکه چې موږ یقینا په نظامي برخه کې مرستو او کومکونو ته ضرورت لرو او بخصوصا په هوایي برخه کې. زما هیله دا ده چې موږ د فساد د له منځه وړلو په برخه کې باید د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړو.
که څه هم د ناټو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان تود بحث وشو او یو ځل بیا ورسره د مرستو اعلان وشو، خو یوه اندېښنه تل مطرح کېږي چې افغان پوځیان ولې له ډېرو زیاتو مرستو سره سره اوس هم سم په خپلو پښو نه دي درېدلي. و به کتل شي چې افغان حکومت څنګه د ناټو له وروستۍ ژمنو او مرستونه د افغان پوځ د پیاوړتیا او بشپړې ځان بسیا لپاره ښه ګټه اخیستلی شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
د ملګرو ملتونو سازمان د افغان حکومت او ځینو مدني ټولنو په مرسته له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو ملي ولسي پروګرام پیل کړی. په کابل کې د دې سازمان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې باید ولسي پاڅون وسي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم د دغې پدیدې په له منځه وړلو ټینګار کوي او په دې برخه کې ولسي هلې ځلې ګټورې بولي. مرزي احمد زینور حال راکوي.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسي پروګرام پر مخ یوړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل محمد هاشم پوهنیار د شمې پورس په کابل کې د سیمې له هیوادونو په تېره بیا له عامو افغانانو وغوښتل څو د دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
اداره د افغانستان دولت سره او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړی دی. بسیجی ملی یا ملی خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې، ځکه چې نشه یي توکي هغه زیات از صدمه چې رسوي هغه عوام ولس ته رسوي او ضرورت دې ته چې ټول انسانان د دې په مقابل کې ودرېږي.
ښاغلی پوهنیار له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د راپورونو له مخې د مال شاوخوا 3 میلیون تنه په افغانستان کې په مخدره موادو روږدې دي چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي. افغانستان دا مهال د کوکنارو د کښت له درکه د نړۍ په سطحه لومړی ځای لري او هر کال ډېر شمېر ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له امله په دې هېواد کې په مخدره موادو روږدي کېږي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تېرو 12 کلونو کې هڅې شوې څو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو په دې برخه کې پاتې راغلي دي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي چې په افغانستان کې هر کال د معتادینو شمېر زیاتېږي.
د تېرو 12 کلونو راهیسې موږ ډېرې تجربې وکړلې چې څنګه د دوی اتکا په دغه کوکنارو په کښت باندې راکم کړو، مګر بدبختانه هم نړیواله ټولنه او هم د حکومت ځنې ارګانونه او وزارتونه په دې کې ناکامه پاتې شوي. په دوامدار توګه په دې کلو په کچه او د ولسوالیانو په کچه باید اصلا لاملونه د کښت باید تشخیص شوي وي. کال په کال د معتادینو تعداد او شمیر زیاتیږي او دا کچه کېدای شي چې نور هم روغ ورسیږي.
شیرزاد آزاد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق له درکه شاوخوا 9.8 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کیږي، چې ډېره برخه یې نړیوال قاچاقبرانو او لسګونه میلیونه ډالر یې وسلوال مخالفینو ته په لاس ورځي. څېړونکي وایي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په افغانستان کې ناامنۍ، د تروریزم ودې او د مافیایي کړیو پیاوړتیا ته زمینه مساعده کړې.
آزادی رادیو لوونه ترو
د لوګر ولایتي شورا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په برکه برک او څرخ ولسوالۍ کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي تړل سوي دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس په یاد ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځي تړل کېدل ردوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برک او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو 12 ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانگزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځي چې دي ټول د نجونو ښوونځي دي چې لاس یا 12 همداسې راځي، د ویر لاس د متعلمینو ورته نه راځي. مینه کسان دي چې متاثر دي، نه غواړي چې هغه خلاص طبقې درس ووایي. تعصب له مخې دا کار یې کړی ده او د طالبانو له نوم نه استفاده کړې ده. باید درته له شپږم صف نه پورته باید درس ونه وایي.
هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅه پیل شوې څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 295 ښوونځي موجود دي چې 8 لیسې، 3 منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,3 لک زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانگزی په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د نجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکه برک او څرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه شي تلای. د برکه برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادي راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي بیا په تېرو 3-4 ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې 4 ورځې 4.5 میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه و کړی.
د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو هغه کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. په دې اړه ناجي ساپي راپور برابر کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ ټوناش تلو کارکوونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کېږي. نوموړي تاییدوي چې دا مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ ټوناش تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات
کیږي. با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده یم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستوندو د حل لپاره نیولای، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغه ستوندو یو برخه لرې سي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ ټوناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امي وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې 4 اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جلوگیری ارتباط یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افراد تربیت شي، اما دلته چون مسلکی شخص په کار دی هغه سړی مخکې په دې برخه کې کار کړی، زه فکر کوم مشکلات ایجادیږي. بهتره به دایي چې دوی یو منظم نظارت کړي سیستم کمپیوتري نه، مثلا منظم هر ساعت چنی کېږي په ورځ کې درې رفې دوی نه گزارش وکړي.
افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کېږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ تناج تلو برخې هم په جدي ډول وڅارل شي، تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ تناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
د دې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېدله. بل خبري مجله مو دریده چې فریبا واحدي وړاندې کوي او دا شیبه په استودیو کې ده. مهرباني
قسیم جان، تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حالا زمان آن فرا رسیده تا پاکستان وعده‌هایش را در کشاندن طالبان به میز مذاکره عملی سازد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولایت ننگرهار نگران کننده می خواند. یک عضو مشران و جرگه پاکستان می گوید اسلام آباد در تلاش های جاری به هدف تامین امنیت در افغانستان همکاری لازم نمی کند. و وزیر خارجه ایران می گوید کشورش به یک توافق حتمی با قدرت های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. تفصیل اخبار. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولایت ننگرهار نگران کننده خواند. رحمت الله نبیل در نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه در این مورد صحبت کرد.
سر داعش سوالات داشتن، بدون شک ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری وحدت ملی. اقدامات در این باره صورت گرفته.
اما آقای نبیل افزود برنامه های وسیع برای مقابله با این گروه روی دست است که به زودی به اجرا گذاشته خواهند شد. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان میگوید هیچ سند استخباراتی با پاکستان به امضا نرسیده است. رحمت الله نبیل این مسئله را هم در نشست استجوابیه مشران ولسی جرگه ابراز نمود و گفت اگر قرار باشد چنین سند امضا شود، ابتدا طرح آن از سوی رئیس جمهور به شورای ملی به شورای امنیت ملی فرستاده می شود و سپس در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. یک عضو مشران و جرگه پاکستان می گوید که اسلام آباد در تلاش های جاری به هدف تامین امنیت در افغانستان همکاری لازم نمی کند. آفراسیاب خطک امروز به رادیو زولی گفت که پارسال در راستای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد امیدواری موجود بود، اما به گفته او این امیدواری امسال نقش بر آب شده است. در این مورد که حکومت افغانستان می خواست تا روابط نزدیک با پاکستان به میان آید و گامهایی را برداشت، اما متاسفانه از جانب پاکستان طوری که لازم بود پاسخ ارائه نشد. این عضو مشران و جرگه پاکستان افزود که تلاش های صلح در افغانستان زمان حقیقی پنداشته می شوند که آتش بس در این کشور برقرار شود و کشتار افغانهای ملکی توقف یابد. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب یک قماندان محلی و پسرش کشته شدند. حیات الله فقیریار سرپرست این ولسوالی به رادیو زولی گفت ماین در یک اراده موتر جابجا شده بود و قبل از ظهر امروز انفجار داده شد. پلیس فاریاب میگوید که این موتر مربوط به نادرشاه یک قماندان محلی بود. به گفته پلیس در انفجار خانم این قماندان محلی و یک محافظش زخمی شدند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه به دوش نگرفت. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهان دست خواهد یافت در صورتی که جانب مقابل تقاضاهای بیش از حد را مطرح نکند. جواد ظریف این سخن را امروز پس از رسیدن به ویانا گفت.
We will continue to insist on the fact that the other side.
ما به اصرار روی این حقیقت ادامه خواهیم داد که جانب دیگر نیازمند این است تا تعهدش را عملی و رعایت کند، به خصوص در قسمت رفع تحریم ها. ایجاب می کند که تمام تحریم ها اقتصادی و مالی به طور فوری دور شوند. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز باید فوراً خاتمه یابند. وی برای اشتراک در دوره نهایی گفتگوهای اتمی به پایتخت اتریش رفته است. ظریف پیش از ضرب الاجل 3 ماه جون گفتگوها را با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ویانا آغاز کرده است. ایران و 6 قدرت جهان در تلاش دستیابی به یک توافق اتمی هستند. حکومت تونس امروز اعلان کرد که 80 مسجد را که از کنترل دولت خارج هستند بسته خواهد کرد. این یک روز پس از آن است که یک مرد مثلث 39 تن را در یک هتل ساحلی توریستی در شهر سوسه کشت. حبیب السید صدر اعظم تونس این مساجد را به تحریک خشونت متهم کرده گفت: حدود 80 مسجد موجودند که از مجرای قانونی ظرف یک هفته بسته خواهند شد. این تصمیم حکومت تونس است و وزیر داخله و تمام مسئولین زیرب توضیح شدند تا آن را در جریان هفته آینده عملی کنند. داشتن مساجد که خارج از چوکات قانون فعالیت کنند در تونس قابل قبول نیست. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را که در آن عمدتاً سیاحین اروپایی کشته شدند به دوش گرفته است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که قوای کرد دو روز پس از آن گروه دولت اسلامی را از شهر کوبانی بیرون راندند که این گروه دوباره وارد شهر کوبانی گردید. به اساس معلومات این نهاد، گروه دولت اسلامی به روز پنجشنبه دوباره به کوبانی داخل شده بود. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است امروز گفت در حمله شورشیان گروه دولت اسلامی حداقل 174 ملکی کشته شدند. از این میان 148 تن در کوبانی در سرحد ترکیه کشته شدند. دست کم 16 جنگجوی کرد و 54 تندرو مسلح نیز جان باختند. به گفته این نهاد نظارت کننده، اردوی سوریه و قوای کرد شب هنگام به طور جداگانه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در اطراف شهر حسکه جنگیدند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند: ریاست جمهوری افغانستان میگوید فرصت آن رسیده که پاکستان به وعده‌هایش عمل کند و طالبان را به پای میز گفتگوهای صلح بکشاند.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم، ولی برای ما عمل مهم است. تعهداتی که سپرده میشه جنبه عملی به خود اختیار کنم.
در ماهای آینده کشور احتمالاً گواه تهدیدات بیشتر امنیتی خواهد بود.
ما ماهای بعدی از اینکه مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف، و ای به این معنی نیست که نیروی امنیتی شما خدای نخواسته به دفع این مشکلات نائل نخواهد آمدن.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی بود. بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت گروه داعش در ولایتشان به شدت نگرانند. در چندین ولایت شمالی کشور خشونت علیه زنان در مقایسه به سال گذشته 20% افزایش یافته است و در حملات مرگبار دیروز که فرانسه، سومالیا، کویت، سوریه و تونس را هدف قرار دادند، حدود 250 نفر کشته شدند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا مجله آخر تا پایان این مجله خبری با ما باشید. با سلام مجدد، من فریبا وایدی در این مجله خبری با شما هستم و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر نیز به شما سلام میرساند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که زمان آن فرا رسیده تا پاکستان وعده‌هایش را در کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح عملی کند. این مطلب را ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی بیان کرد. این در حالی است که دیروز وزارت خارجه و شورای امنیت پاکستان اطمینان دادند که گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان طالبان تا دو هفته دیگر آغاز می شود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
بار دیگر لحظه شماری برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان. اما ظاهرا ریاست جمهوری به وعده های تازه پاکستان در کار گفتگوهای صلح با طالبان تا دو هفته دیگر باز هم بدید شک می نگرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که پاکستان پیش از این نیز وعده های از کشندن طالبان به میز گفتگوهای صلح به افغانستان داده است. اما اکنون کابل تنها زمانی به این وعده ها خوشبین خواهد بود که این کشور این وعده ها را در عمل ثابت سازد.
حکومت افغانستان همواره به آمدن صلح در داخل افغانستان پافشاری و تاکید کرده و در این قسمت خواهان همکاری کشورهای منطقه شده، به خاطر که جنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای دارد. به دلیل از ما همواره در این قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم. یعنی به ایمانا که صحبت در گذشته ها هم صورت گرفته، در آینده هم صورت خواهد گرفت، ولی نسبت به هر چیز دیگه بر ما تعهداتی که سپرده میشه جنبه عملی به خود اختیار کنه.
حکومت افغانستان در حال به عملکرد پاکستان و وعده هایش تاکید می ورزد که همواره صداقت این کشور در کار کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح زیر پرسش بوده است. یک روز پیش سرتاج عزیز مشاور امنیتی و امور بین الملل پاکستان از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر خبر داد و اعزاز احمد چادری وزیر خارجه این کشور نیز این مسئله را تایید کرده است. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از این برنامه پاکستان آگاه نیست و حتی نمیداند که آجندای این برنامه را اسلام آباد چگونه ترتیب کرده و کدام کشور میزبان گفتگوها خواهد بود.
امیدوار هستیم که ما به زودی به جریان جزئیات و تفصیل خبر و آجندا و محل و زمان و گپا به جریانش قرار بگیریم، با تفصیل ما بتانیم یک آمادگی های خوب گرفته شود.
پیش از این اشتراک مقام های افغان در نشست روی در روی با نمایندگان طالبان در شهر استوی ناروی خوشبینی های را به انجام گفتگوهای صلح به همراه شد. اما طالبان گفتند در این نشست گفتگویی درباره صلح نشده است. با این همه انتظار کارشناسان میگویند این کشور بازی دیگری را آغاز کرده است، نه این که صداقتی در کار باشد. این کارشناسان سیاست خارجی افغانستان را نیز با ضعف‌های همراه می‌دانند و آن را انتقاد میکنند. بدیر صافی یکی از این کارشناسان:
وقتی که یک جانبه یک قسم موضوعات صلح نشستن با طالبان طرف پاکستان اعلان میشه و افغانستان خبر نمی باشه، این دخص نظام افغانستان از هر وقت که ما واقعات پیشروی میایه و امنیت ما ایره افشا میکنن که از طرف پاکستان رایدت شده، پاکستان یک خبر دروغ ربی خبره که آینده نیدی که افتی آینده ممکن با مخالفان طالبان نشست خواهد.
کارشناسان سیاسی افغان سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست گرگ و بره تعبیر می کنند.
ما صلح می
خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ارگان‌های امنیتی افغانستان از احتمال افزایش تهدیدات امنیتی در ماه‌های آینده در کشور خبر دادند. این مطلب را رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله و جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع روز شنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه بیان کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با سلسله خبرهای از انفجار و حملات در نقاط مختلف افغانستان، حالا ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در ماه‌های آینده مشکلات در کشور بیشتر می‌گردد. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی این حرف را روز شنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه بیان کرد. اما آقای نبیل گفت که نیروهای امنیتی افغان آمادگی لازم را به خاطر دفع حملات دشمن دارند.
سال 2015 و فعلا این مشکلاتی که ما با او روبرو هستیم، وکیل صاحب ما برات شما میگم که ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف و ای به این معنا نیست که نیروهای امنیتی شما خدای نخواسته به دفع این مشکلات نائل نخواهد آمدن، آمادگی لازم گرفته شده، اما بیشتر ما شما به اتحاد و اتفاق هم ضرورت داره.
آقای نبیل همچنان گفت که ریاست عمومی امنیت ملی طرحی را آماده ساخته که بر اساس آن چگونگی دفع و خنثی‌سازی پلان و حملات مخالفین مسلح در 6 ماه آینده واضح گردیده است. ولسی جرگه روز شنبه به خاطر دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس اپراسیون وزارت دفاع را با جلسه استجواب جوابی فراخواند. در این جلسه افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع نیز گفت که هنوز هم کشور با تهدیدات مخالفین مسلح روبرو است. به گفته آقای امان در 4 ماه گذشته در تمام نقاط افغانستان تروریسم فعالیت‌های خصمانه خود را انجام داده است.
در 4 ماه اخیر خونین‌ترین جنگ در سطح افغانستان از جانب تروریسم و طالبان و عامیان از آنها در افغانستان ادامه داشت. همه ما در جریان هستیم که پلان‌های عملیاتی و وظایف ماروی مبنی بر آنچه که ما باید دشمن سرکوب بکنیم هیچ نقطه‌ای از نقاط افغانستان یعنی وجود نداره که در اوج تروریسم فعالیت‌های خصمانه خود ادامه نداده باشد.
آقای امان همچنان گفت به خاطر دفع حملات دشمن نیروهای اردوی ملی در روزهای اخیر صدها عملیات پیشگیرانه را انجام دادند. به گفته آقای امان اگر چنین عملیات‌ها صورت نمی‌گرفت مردم افغانستان شاهد تهدیدات بیشتر امنیتی می‌بودند. این حرف‌ها پس از آن مطرح شد که اعضای ولسی جرگه روی کارکردهای ارگان‌های امنیتی انتقاد کردند. آنها بار دیگر ابراز نگرانی کردند که اگر مقامات امنیتی اقدام جدی نکنند همه‌روزه یک یک ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. در این حال نورالحق علومی وزیر داخله که در این نشست حضور داشت گفت که همه روزه به طور اوسط 10 سرباز پلیس در جنگ کشته می شوند. با آنکه آقای علومی تاکید کرد که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با دشمن را دارند اما از کمبود تجهیزات شکایت نمود. ارگانهای امنیتی افغان در حال به جلسه استجوابیه ولسی جرگه حاضر شدند که همکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان در ولایات هلمند، قندوز، بدخشان، نورستان، کنر و لوگر جریان دارد. صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. برخی از بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی ننگرهار ضعف حکومت مرکزی را دلیل گسترش فعالیت‌های داعش یا گروه دولت اسلامی در کشور خوانده و میگویند که مردم قربانی اختلافات موجود میان طالبان و این گروه میشوند. جزئیات بیشتر این گزارش را ویدا برکی تقدیم میکند.
جنگ و بی‌ثباتی های چند دهه گذشته در کشور افغانها را به حد خسته و ناتوان ساخته که شاید دیگر برای آنان تحمل مشکلات ناشی از اختلافات میان طالبان و گروه تازه ظهور داعش دشوار باشد. شماره اثران قومی ولایت ننگرهار می گویند که افزایش فعالیت های افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در بسیاری از ولسوالی های این ولایت و اختلافات موجود میان طالبان و این گروه آنان را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. حاجی عثمان یکتن از باشندگان قومی ولسوالی سپینغر و چین ننگرهار روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون هزاران تن در این ولایت به دلیل ایجاد فضای بیم و ترس و فرار از جنگ و اختلافات میان طالبان و گروه داعش از مناطق اصلیشان کوچیدند.
شما خود قضاوت کنید ملتی که بیش از 30 دهه جنگ را گذرانده باشد دیگر برای مردم آن از جمله زنان و کودکان چی باقی مانده است؟ از یک طرف این گروه ها بین هم درگیرند و از طرف دیگر حکومت گاهی بالای یک منطقه حمله می کند و گاهی هم بالای منطقه دیگری.
در چند ماه اخیر گزارش‌های از فعالیت جنگجویان مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی در ولایت‌های مختلف ننگرهار، لوگر، زابل، غزنی، هلمند، قندوز به نشر رسیده است. به تازگی گزارش‌های به نقل از مسئولان در ولایت ننگرهار به نشر رسیده که گویا داعش با پخش هشدارنامه‌های بر باشندگان ولسوالی‌های اچین، نازیان، کودس، پینغر و هسکمینه ننگرهار برخی از محدودیت‌ها را وضع کرده است. افراد وابسته به داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار برای زنان نیز هشدار داده تا بدون عذر شرعی از خانه هایشان بیرون نشوند. اسدالله مراد یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت داعش در 22 ولسوالی ننگرهار خبر داده بر ضعف حکومت مرکزی انتقاد می کند.
داعش است یا طالب و اینها که در 22 ولسوالی ننگرهار می آیند از مرز عبور می کنند. من فکر می کنم که اینها توسط فراشد پایین نمی شوند. به ولسوالی های ما و به قریه های ما می آیند.
اختلافات میان گروه طالبان و افراد وابسته به دولت اسلامی در حال افزایش یافته که به تازگی گروه داعش به جنگجویان خود امر کرده تا طالبان را سرکوب کنند. محمد العدنانی سخنگوی داعش برای خراسان در یک نوار تصویری گفته که افراد موجودند که دعوای جهاد را در رای خدا میکنند و خود را مجاهد میخوانند اما آنان دوستان اداره استخبارات پاکستان و اداره های استخباراتی دیگرند. در پیام این افراد به توبه کردن فراخوانده شده و هشدار داده شده که در صورت عدم توبه جنگجویان داعش بر آنان از هیچ گونه نرمی و ترحم کار نخواهد گرفت. هرچند در پیام جدید گروه معروف به داعش مستقیماً به طالبان مسلح اشاره نشده، اما زمانی که ما خواستیم نظر گروه طالبان را در این مورد داشته باشیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که در این پیام امارات اسلامی مخاطب آنها نبوده، از این رو در مورد ابراز نظر کرده نمیتوانند. در این حال شاه محمود میاخیل تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حکومت با مدیریت دقیق از اوضاع موجود به نفع کشور استفاده مؤثر کرده میتواند.
اگر حکومت افغانستان بتانه که یک پالیسی خوب داشته باشه، اختلاف داعش و طالبان شاید به نفع حکومت باشه در طول مدت.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی نیز از گسترش فعالیت گروه موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی میکند. رحمت الله نبیل رئیس این اداره روز شنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه در مورد گفت:
اقدامات در این باره صورت گرفته، بالای داعش متاسفانه مشکل در نهار به اون اندازه بزرگ شده میره که تنها امنیت ملی نمیتونه تمام مشکل حل کنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً کشته شدن برخی از افراد توسط گروه داعش و نشر یک نوار تصویری از سر بریدن یک فرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های را میان مردم برانگیخته است. مردم عام از حکومت می‌خواهند تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق هرچه زودتر جلو افزایش فعالیت‌های گروه داعش را بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد به همکاری حکومت افغانستان و جامعه مدنی به هدف مبارزه علیه مواد مخدر یک پروگرام ملی و مردمی را آغاز کرده است. مسئول بخش مبارزه علیه مواد مخدر این سازمان در کابل روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر علیه مواد مخدر باید خیزش مردمی صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
بعد از ابراز نگرانی ها در مورد افزایش کشت کوکنار، سازمان ملل متحد می گوید که باید پروگرام ملی و مردمی بر علیه مواد مخدر در افغانستان به پیش برده شود. محمد هاشم پوهنیار، مسئول بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد، روز شنبه در کابل از کشورهای منطقه و به خصوص افغان ها خواست تا در برابر این پدیده مبارزه جدی را در پیش گیرند.
ما یک پروسه نزدیک را با اداره ملل متحد، دولت افغانستان و با وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز نمودیم. قسم که شیرزاده صاحب گفتند این پروسه بسیج ملی در مقابل مواد مخدر است، چون که بیشترین زیان مواد مخدر به مردم عام میرسد و ضروری است تا تمام انسانها در مقابل آن استاده شوند.
پول انسانان دیده به مقابل دوزگید.
آقای پوهنیار از جامعه بین المللی و کشورهای منطقه خواست که مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت کاریشان قرار دهند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 3 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر مبتلا اند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهد. افغانستان از لحاظ کشت کوکنار در جهان مقام اول را دارد و سالانه شماری از جوانان به دلیل بیکاری و دیگر مشکلات به این کار رو می آورند. در این حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که طی 12 سال گذشته تلاش شده تا جلو کشت کوکنار گرفته شود، اما در این زمینه کدام پیشرفتی صورت نگرفته است. هارون الرشید شیرزاد معین این وزارت میگوید که تعداد معتادین در افغانستان سالانه رو به افزایش است.
ما از چند سال بدین سو تجربه های زیادی را به کار برده ایم تا در محوه کشت کوکنار همکاری کند، اما متاسفانه هم جامعه جهانی و هم تعدادی از ادارات افغانستان در جلوگیری کشت کوکنار ناکام ماندند. به شکل دوامدار به سطح قریه ها و ولسوالی ها باید عوامل کشت کوکنار تشخیص می شد، چون که سال به سال تعداد معتادین مواد مخدر افزایش می یابد و شاید تا سال های دیگر نیز بیشتر شود.
آقای شیرزاد میگوید که از طریق قاچاق و تولید مواد مخدر و کشت کوکنار افغانستان حدود 69 میلیارد دلار به دست می آورد که مقدار زیاد آن را قاچاقبران بین المللی و از 10 میلیون دیگر آن مخالفین مسلح به نفع خود استفاده می کنند. کارشناسان افغان میگویند تولید مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان باعث ناامنی، تقویت تروریسم و توانایی حلقات مافیایی شده است. آنها تاکید دارند که حکومت افغانستان باید با یک طرح جامع برای مبارزه با این پدیده اقدام کند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 6:53 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. نهادهای دفاع از حقوق بشر در زون شمال افغانستان از افزایش روزافزون خشونت‌ها علیه زنان در این زون نگرانند. مسئولان نهادهای مدافع از حقوق زنان در شمال کشور میگویند که خشونت‌ها در برابر زنان در ولایات بلخ، سرپل، جوزجان و سمنگان نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در مورد به افزایش خشونت در برابر زنان در 4 ولایت شمالی بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان ابراز نگرانی می‌کنند. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال در صحبت با رادیو آزادی گفت که میزان خشونت‌ها در برابر زنان افزایش یافته و بیشتر آنان دست به خودکشی می‌زنند و گاهی هم قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. فوزیه نوابی می‌افزاید اکثرا نوع خشونت که علیه زنان انجام می شود از تهدید آغاز شده و شامل لت و کوب، فرار از منزل، ازدواج های اجباری، عدم دسترسی به تحصیل و حلق‌آویز می شود. نوابی می گوید که از آغاز سال تا کنون 34 موردی از خشونت را با خود به ثبت رساندند.
34 مورد ما ثبت را سر کردیم و در قضای قبیل لت و کوب، تهدید، تحصیل، قتل، حلق‌آویز، تجاوز.
در پاسخ به این سوال که چه مسائل سبب افزایش خشونت ها علیه زنان می شود، خانم نوابی در رابطه می افزاید که عدم رسیدگی به موقع محاکم به قضای خشونت، موجودیت فقر بیش از حد در خانواده ها و پایین بودن سطح سواد در جامعه عوامل اساسی افزایش خشونت بوده است. تنها کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد به بالا رفتن میزان خشونت علیه زنان در 3 ماه گذشته در زون شمال ابراز نگرانی نمی کند، بلکه مسئولان سایر نهادهای مدافع از حقوق زنان نیز در برابر افزایش خشونت علیه زنان در این زون نگران به نظر می‌رسند. ملاله عثمانی مسئول دفتر معاونت دفاع از حقوق زنان در زون شمال کشور می‌گوید که نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان در ولایت سرپل، بلخ و سمنگان 20% افزایش یافته است. خانم عثمانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشترین نوع خشونت علیه زنان را خودکشی دختران جوان و تازه عروس تشکیل می‌دهد. با گفته مسئول دفتر معاونت دفاع از حقوق زنان که از آغاز سال تا بیش از 120 قضیه خشونت را در این 3 ولایت با خود به ثبت رساندند. عثمانی در رابطه افزود
فیصدی شاید فکر بکنیم که در نظر به سالهای قبل 20% افزایش یافته. این سال ما فکر میکنم که از 120 قضیه
خواستیم در رابطه با افزایش میزان خشونت علیه زنان در بلخ نظر از نهادهای عدلی را نیز با خود داشته باشیم، اما مسئولان بلخ سارانوالی در مورد حاضر به گفتگو نشدند. در حال نهادهای مدافع از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان ابراز نگرانی می کنند که هنوز هم بعضی از کمیشنران کمیسیون حقوق بشر بنابر ناامنی موجود از عدم ثبت قضایای بیشتر در مناطق دوردست خبر می دهند. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در گزارش از جهان میشنوید که در حملات مرگبار دیروز که فرانسه، سومالیا، کویت، سوریه و تونس را هدف قرار دادند، حدود 250 نفر کشته شدند. مسئولیت بیشتر این حملات را گروه تندرو اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته است. این حملات نگرانی هایی را به وجود آوردند که گویا تمامی حملات دیروز هماهنگ شده بودند، اما ایالات متحده آمریکا میگوید تاکنون شواهد در دست نیست که نشان دهند حملات تروریستی در فرانسه، تونس و کویت اما هنگ شده باشند. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه دارد.
نقاط مختلف جهان دیروز شاهد حملات مرگبار بودند. تونس جایی که یک مرد مسلح ده ها تن را در یک استراحتگاه ساحلی کشت. کویت جایی که یک انتحار کننده با هدف قرار دادن یک مسجد شیعه ها باعث کشته شدن ده ها تن گردید. همچنان نزدیک به 200 نفر در اثر جنگ ها در سوریه و سومالیا کشته شدند. فرانسه نیز شاهد یک حمله تروریستی بود. این همه عملات خونین دیروز رخ دادند. پنتاگون میگوید هنوز پیش از وقت است که گفته شود آیا این همه عملات هماهنگ شده بودند یا خیر. این در حالی است که مسئولیت بیشتر عملات دیروز را گروه تنراب دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید تا کنون شواهد در دست نیست که نشان دهند عملات تروریستی در فرانسه، تونس و کویت هماهنگ شده باشند.
او میگوید شواهد در دست نیست که نشان دهند که این سه حمله تروریستی امانگ شده باشند. یگانه چیز مشترک در این عملات این است که همه عملات تروریستی بودند. عمله در تونس زمان رخ داد که یک مرد مسلح سیاحان خارجی را در بیرون یکی از هتل‌های ساحلی هدف تیراندازی قرار داد. در این عمله 39 نفر که بیشترشان اتباعی اروپا بودند کشته شدند. بعدن گروه داعش در یک پیام توییتر مسئولیت این عمله را به دوش گرفت. عمله بر مسجد شیعه ها در کویت که نمازگزاران را در جریان ادای نماز جمعه هدف قرار داد 27 کشته از خود بر جا گذاشت. مسئولیت این عمله نیز از سوی گروه داعش یا دولت اسلامی به عهده گرفته شد. عمله به هدف تصرف شهر کوبانی در سوریه از سوی همین گروه 146 غیر نظامی را کشت و گروه الشباب در سومالیا با بلند کردن بیرق دولت اسلامی بر یک پایگاه اتحادیه افریقا 50 نفر را سر بریدند و کشتند. تمامی عملات در حال صورت گرفتند که مسلمانان در سراسر جهان از ماه مبارک رمضان که ماه صلح‌آمیز است تجلیل می کنند. تشدید عملات از سوی گروه تندرو داعش نگرانی های زیاده را در سراسر جهان به وجود آورده است.
شنونده های عزیز سپاس فراوان که تا حالا ما را همراهی کردین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. افطار خوش برایتان آرزو دارم. الله نگهدار شما.